اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام پلوشه هم شته. خو تر ټولو اول به د سیمې او د نړۍ د حال نه ځان خبر کو د فرخنده وزیر.
هنګو کې یو ځانمرګي بریټ شپک تنا وجلی. د پاکستان حکومت وایي د اقلیتي چارو د مرکزی وزیر شهباز بټي د وژنې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا امریکا او ملګرو ملتونو د شهباز بټي وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي وایي واک به نه پرېږدي او په هیواد کې هیڅ مظاهرې نه دي روانې. امریکې او نیټو په افغانستان کې په یو هوایي بریټ کې د ماشومانو پر وژنه بخنه غوښتې او نن بعد د سریلانکا په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع هنګو کې په یو ځانمرګي بریټ کې شپک تنه وجلې شوی او تر 15 زیات ژوبل دي. په وجل شو کې درې پولیسان هم شامل دي. دغه چاودنه چې د یو چک پوسټ سره خواته شوی د هنګو د پولیسو مشر عبدالرشید مشال خبریال غلام غوستا تفصیل ورکوي.
دا بای پاس روډ باندې شوی د سپینخورې ایریا ده کنه. او دا ډبل کیبن گاډیو هغه کې 300 نه تر 300 کیلو پورې دغه بارودي موادو زمين چواره موبایل وته مخې ته ورغلې دي. او هغه چې دلې له نو دي داسې راتاو شوې دي چې زمين چواره موبایل خواته ورغلې دي. زمونږ پولیس والا خواته ورغلې دي نو دي بلاست شوې دي. هغه کې زمين درې کسان شهیدان شوې دي. ټوټل وځل شوی کسان شپږ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي د اقلیتي چارو مرکزی وزیر شهباز بټي د وژنې پلټنې پیل کړې دي او په دې لړکې د یو ملزم خاکه هم جوړه کړې ده. شهباز بټي پرون په اسلام آباد کې د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو وژلې شو. د هغه د وژنې خلاف د پاکستان په لویو ښارونو اسلام آباد، کراچۍ او لاهور کې مظاهرې هم شوې دي. دا په دغه هیواد کې دویم داسې حکومتي کس و چې په دې وروستو کې د ناموس رسالت د قانون د غلط استعمال او په دې کې د بدلون پر خبرو وجلې شو. شهباز بټي د وژنې په ځای کې داسې پاڼې هم ملاو شوې دي چې پکې تحریک طالبان پنجاب د دغه پیښې پړه پر غاړه اخیستې او ویلې دي د ناموس رسالت په قانون کې د بدلون په خبرو وجلې دي. د نوراندې د جنوري په میاشت کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل سرکاري محافظ لخوا پر ډزو وجلې شو. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د پاکستان په حکومت کې د یوازینی اقلیتي مرکزی وزیر شهباز بټي وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او ملګرو ملتونو د شهباز بټي پر وژنه سخت خپګان ښکاره کړی او د پاکستان په حکومت یې زور راوړی د ناموس رسالت په قانون د خپل پالیسي واضح کړي. د قبایلی سیمې خیبر د پېښور سره نږدې په کارخانو مارکیټ کې د نیټو ځواکونو لپاره د تیلو او سامانونو وړلو یو گاډی کې بمی چاودنه شوې چې یو شمېر گاډو او دکانونو ته نقصان رسولې دي. د لیبیا د ولسمشر معمر قذافي ځواکونه د دغه هیواد په مشرقي ښار بریجا کې د مظاهره کوونکو خلاف عملیات پیل کړي چې دا شان دغه ښار د حکومت مخالفه خلکو د ولکې نه خلاص کړي. دا لومړی ځل دی د قذافي ځواکونه دغه ښار ته ورغلي چې د تیرو دوه اونو راهیسې د مظاهره چیانو په کنټرول کې دی. رپورټونه وایي په دغه نښتو کې د قذافي د مخالفه ډلو 10 کسان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. البریجا د لیبیا د تیلو د پیداوار دویم لوی خار دی. بلخوا امریکې خپل جنگی بیړۍ لیبیا ته د هغې وروستو نورې هم نږدې کړې دي. کله چې قذافي دا وویل دی به تر اخره پورې جنګیږي او واک به نه پرېږدي.
العالم يتكلم ويقول مظاهرات سلميه.
نړۍ د زرګونو د هاغه مظاهر چانو په اړه خبرې کوي کوم چې په پر امنه مظاهرو کې وژل شول. دلته یو مظاهره هم نه ده شوی. دلته نړیوال میډیا او سفارتکار ژوند کوي. په بنغازی، البیدا او یا درنا کې مظاهره نه دي شوی. دوی هیڅ مظاهره نه دي کړې.
قذافي دا خبرې د لیبیا په سرکاري ټلویزیون د پردې شاته خلکو ته وکړې او په القاعده یې تور ولګوو د ده په هیواد کې اړې ګړې او بدامنی پیدا کول غواړي. په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونو په یو هوایي بریټ کې د ماشومانو پر وژنه بخنه غوښتلې ده. دغه پیښه چې د کونړ ولایت په درای پیچ ولسوالۍ کې مخې ته راغلې او په کې 9 ماشومان وژلې شوي دي. د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پټریاس وایي دوی د کونړ په پیښه سخت خفه دي او د افغان حکومت اولس او په پیخه کې د وژل شو ماشومانو د کورونا بخنه غواړي او زیاتوي دوی به دا خبره یقیني کوي چې داسې پیخې په روان وخت کې مخته رانشي. د چهارشنبه په ورځ د پیخې په ځای کې یو شمېر خلکو د افغان حکومت او امریکې خلاف مظاهره وکړې او دغه پیخه یې په سختو ټکو کې وغندله. د امریکې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي امریکایي انتظامی د افغان ولسمشر حامد کرزی په شکایتونو ښه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی ګیټس ویل حامد کرزی په بیا بیا په افغانستان کې د نجی سیکیورټی کمپنو او د ولسی خلکو پر وژلو د دوی سره خبرې کړې او دای هم ویلي وو چې دغه کمپنۍ د خپل دایرې نه بهر کار کوي. دا خبرې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د امریکا په کانګرس کې د ډیموکراتس او ریپبلیکنز ګوندونو مشران د افغانستان لپاره د امریکایي بجټ په کمولو بحث کوي. او وروسته خبر دا چې نن به د نړیوال کرکټ کپ په ترڅ کې د هند په موهالی ښار کې د هالند او جنوبي افریقا او په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبې کیږي. په دغه لوبو کې جنوبي افریقا او پاکستان په خپل مخالفه ټیمونو تکړه معلومیږي. خبرونه ختم شول.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکاري فرخنده وزیر تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې تاسو لپاره دا ریپورتونه هم شته دي. د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د اقلیتي چارو وژل شوی وزیر د شهباز بټي د وژنې د پلټنې لپاره یو تحقیقاتي ټیم جوړ کړي.
دا د جمهوریت او د ملک او قوم خلاف سازش دی. د وزیر اعظم په هدایت یو تحقیقاتي ټیم جوړ کړل شوی دی کوم چې به د پیښې پلټنې کوي او چې هر څوک دې ناوړه پیښه کې ککړو هغو ته به د سزا ورکول شي.
بلخوا د شهباز بټي د وژنې پر ضد په ملک کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. په دې اړه به معلومات واورې. په بنو کې د جینکو یو سکول چې په چاودیدونکو موادو الوزول شوی و د دې سکول زده کوونکي څه وایي؟
میر پلان ډیر امید ده چې سکول دا سچ ماسټر یا ډاکټر جوړ شي. اوس چې د مکاو شله بز ډیر خپا چې می سکول یې مړنګ ایس ایم ایس سبق چیرې وي سبق میندا ول سکول مړنګ د میسونې نر ترسي.
په کراچۍ کې د ترانسپورټرانو اتحادیه د تیلو قیمتونه د زیاتېدلو له وجې د نن نه د هړتال اعلان کړی.
تین مارچ جمعرات ورځینا مو په بغیر موینا مده هړتال ته پر وزو ولیکن دا ډیزل دومره ګران شو چې دغه موږ غاډي چلاون نو ډیر مشکل شول او څومره چې دا ډیزل واپس نیسته نو مو هړتال بنه.
د ترڅنګ 19 پروګرام په لوشه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شهباز بټي د وژنې پر ضد په ملک کې احتجاجي مظاهره روانه دي او مظاهرچیانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې قاتلان دې زر تر زره گرفتار کړي. د لړکی حکومت یو تحقیقاتي ټیم جوړ کړی دی کوم چې به د پیښې پلټنې کوي. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ دی.
تو کمشمیر تپو وفاقی وزیر شہباز بٹی دو وجن پزد سرخار اسلام آباد په شمول لاہور فیصل آباد ملتان سیالکوٹ او د ملک نور خارونو کې مسیحی ورورولۍ احتجاجی مظاهره کړی دی. مظاهره چانو د حکومت نه غوښتنه کوله چې په فوری توګه د شہباز بٹی قاتلان گرفتار کړي او دوی ته د سخت نه سخت سزا ورکړي چې راتلونکو کې څوک داسې ګامونه پورته نه کړي. د شہباز بٹی وجن مقدمه د اسلام آباد په سیکټر I-9 تانه کې د انسداد ترهګرۍ تر لاندې درج کړی شوی دی او د پولیسو تر مخه چې تر دې دمه د دوه درجن نه زیات شکمن تنه گرفتار کړی شوی دی او د هغوی نه پلټنې روانې دي. د داخله چارو وزیر رحمان ملک مطبوعاتو ته وویل چې دې لړکی یو تحقیقاتي ټیم جوړ کړی شوی دی کوم چې با خپل رپورت زر تر زره داخله وزارت ته ورکړي.
دا د جمهوریت او د ملک او قوم خلاف سازش دی. زموږ ټولې همدردیانې د شهباز بټي د کوروالو سره دي او د وزیر اعظم په هدایت یو تحقیقاتي ټیم جوړ کړی شوی دی کوم چې با د پیښې پلټنې کوي او چې هر څوک دې ناوړه پیښه کې ککړو هغو ته به د قانون لاندې سخت نه سخت سزا ورکول شي. ما آی جی اسلام آباد ته ویلي دي چې اسلام آباد کې سیکیورټي نور هم سخت کړی شي او د هر وزیر په سیکیورټي دي دوه پولیس او دوه اف سی نور اهلکار هم تعینات کړی شي.
ته اسمبلی اجلاس ته خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې هر څوک په دې پیښه کې ککړ وي هغوی په ضد به قانوني کاروایی کولی شي.
څوک چې په دې پیښه کې ککړ دي د هغوی په ضد به سخت ګامونه پورته کولی شي او په ملک کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خبرې کیږي. دا زموږ د مذهب او زموږ د ملک د عزت خلاف دي او داسې پیښې په درسته نړۍ کې زموږ د مذهب او د ملک د رسوایۍ سبب جوړیږي. مونږ لا یو کلنلارا ټاکل پکار دي چې څنګه مونږ د ملک نه د دې خاتمه کولی شو. او زه د شهباز بټي کوروالو ته یقین ورکوم چې دې پیښه کې ککړ کسانو ته به سخت سزا ورکولی شي.
د یادونه وړ دا چې د شهباز بټي د مرګ د غندنې په تور نن د قومي اسمبلی ټول غړي احتجاجاً د اسمبلی د ودانۍ نه شیبه ګړۍ لپاره بهر راووتل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د انساني حقونو تنظیمونو د مذهبي لږکیو غړو او مشرانو او د مدني ټولنو ګڼ شمېر کسانو تیر ماښام د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې او د وفاقي وزیر شهباز بټي وژنې سخت ټکو کې غندلې ده. د دې مظاهرې تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
مظاهرینو په ملک کې د مذهبي انتها پسندۍ په ضد ناری وهلې او په اسلام آباد کې د وجل شوي مرکزی وزیر شهباز بټي قاتلانو د نیولو غوښتنه یې کوله. مظاهره کوونکو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې پرې لیکل شوي وو چې اسلام د امن دین دی، د قتل نه، د مذهبي لږکیو سره دی امتیازي سلوک بند کړی شي او د سلمان تاثیر او شهباز بټي قاتلان دې په دار راوځړول شي. مظاهره کې شریک د انساني حقونو د کمیشن سند څنګ مشر غازی صلاح الدین مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د انتها پسند عناصرو زور دومره زیات شوی دی چې په رڼا ورځ او په اسانه د گورنر او مرکزی وزیر په څیر خلک وجلی شي.
شہباز بھٹی کے قتل کو کنڈیم نہ کرنا غیر انسانی فیل ہوگا.
دے وای د شہباز بھٹی د قتل غندن نہ کول غیر انسانی کار دے. دیو سڑی پ دی وجہ وجل چ دہاغا د خیالات سره څوک موافق نه دی یا پ دی وجہ چ ہاغا د بل مذہب سڑے دے د قسم جرمونه کول نه د حکومت په قانونونو کېشتا او نه په هیڅ یو مذہب کې ځای لري. د انسانی حقوقو کمیشن نه یوازې د شہباز بھٹی د وجن غندنه کوي بلکې پ دی د افسوس کوسی او تشویش سرګندونه هم کوي. د مسیحي ورور ولی پاکستان کریسچن لیگ مشر جمال راجپوت وویل چې د مذهبي لږکیو د پاکستان په جوړېدو کې لوی ونډه لرلې ده او اوس هغوی ته د همدې خبرې سزا ورکول کیږي.
اگر اقلیت یې ووټ نه دیتی تو پاکستان وجود میں نه آتا.
کله لږکیو خپل رائے کارول نه و نو پاکستان به جوړ شوی هم نه وي. اوس دې ملک کې موږ سره کومې نه کړې دي چې نه دي شوی. زمونږ چرچونه سوزول کیږي، زمونږ کلی غرغره کیږي، زمونږ خلک وجل کیږي او دا ځکه چې موږ د هغې سوچ په ضد خبره کوو، کم سوچ چې سلمان تاثیر ووجلو، کم سوچ چې بینظیر بھٹو او اوس شهباز بھٹی له ژونده محروم کړو. مظاهره کې مشهور کالم لیکونکی او دانشور توصیف احمد خان هم شریک وو. د مظاهره په اړه نوموړی مشال ریډیو ته داسې وویل:
جو بربریت ہوئی ہے اسلام آباد میں جس میں
اسلام آباد کې کوم ظلم شوی دی او د هغې په ترڅ کې د مذهبي لږکیو مشر او وفاقي وزیر پر رڼا ورځ وجل شوی دی، موږ د هغې غندنه کوو. دې ملک کې انتها پسندي تر دې حد زیاته شوې ده چې پرون په مردان کې د جنکو په یو کالج ذکر ډزې وکړې شوې چې هلته یوه دستوره وه او ورپسې په بله ورځ اسلام آباد غوندې ښار کې په یو وفاقي وزیر ډزې وشوې. مطلب دا چې کلي او ښارونه د ورپکو په ولقه کې دي او چې کله هم هغې غواړي سړی وجلی شي. مظاهرینو وینا وه چې پاکستان کې مذهبي انتها پسندي تر دې حده رسېدلې ده چې اوس د ملک په پلازمینه اسلام آباد کې هم څوک خوندي نه دی پاتې. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره. په پاکستان کې د اقلیتي چارو مرکزی وزیر شهباز بټي پر وژنه اقلیتي ډلو او مدني ټولنو غړو سخت خفګان ښکاره کړی او دینی عالمان او سکالران وایي په پاکستان کې په ټولنه کې زغم او برداشت ختم شوی دی. د فرخنده وزیر رپورټ کې اورو.
د پاکستان د اقلیتی چارو د مرکزی وزیر شهباز بټی پرونی وجنا په هغه لوړپړو حکومتي چارواکو د برید داسې دوی ما پیخه ده چې د پاکستان د ناموس رسالت قانون د بدلولو په حق کې وو. د نوړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل سرکاري محافظ لخوا پر ډزو وجړې شو او دغه دواړو د پاکستان د حکمران پیپلز ګوند سره تړاو لرلو. د شهباز بټی پر وجنا دا خبره هم ډیره مهمه ده. په پاکستان کې اقلیتي ډلو ته څومره حفاظت حاصل دی او د دوی حقوق لکه د اظهار او د تګ راتګ ازادیانې په دغه هیواد کې څومره خوندي دي. د خیبر پښتونخوا د اقلیتي ډلو د صوبایي اسمبلۍ یو غړی پرنس جاوید د مشال خبریال غلام غوسته وایي دوی د همیش نه دا کوشش کړی د خپلو مسلمانانو وروڼو سره په ګډه واوسیږي او د ملک د قانون احترام وکړي او زیاتوي باید د شهباز بټی په وژنه کې د دوی سره انصاف وشي.
انسان قتل دے دا ټول انسانیت ته دی دی بیا موږ غواړو چې دا احساس پکار دے چې کوم دي کنه دا ډېر اوچت ثانې شوې دے پورا وطن چې کوم دي کنه غم ټول غم کې ډوب دي کنه جی یو خو انسان دی کنه پرمن انسان دی هغه چې هغه سره دا څه وشي دا خبرانه نه دي کنه.
د شهباز بټی پر وجنه د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو او د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ادارو سخت خپګان ښکاره کړي او د پاکستان په حکومت یې دا زور راوړی باید دوی د اقلیتی ډلو حقوق ته محفوظ ساتلو لپاره کار وکړي. مذهبي سکالر جاوید احمد غام دی وای د پاکستان په ټولنه کې برداشت او زغم ختم شوی دی. دی وای
وہ صرف اس پہ اکتفا نہیں کر رہا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص
زمون پسیمو کی چکم لیونتوب شروع شوی دی اغا دیتا نگوری چی سه حق دی او سه باطل دی گنی چې کڅوک دی سره ډیر لږ اختلاف هم لري نو باید عبرتناک سزا ورکړي چې څوک بیا په پاکستان کې په داسې مسله خبرې ونه کړي. دا رویه اوس له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې پیدا شوی او د دې رویه نه مونږ ته پته شته او نه زمونږ حکمرانانو ته چې څه نتیجې به راوځي. او چې کوم خلک هم په دې کام کې سپوه او شعور لري نو بل لار نشته بل دې چې دا وطن پرېږدي.
د نوړاندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د خپل محافظ لخوا وجلې شو او شهباز بټی داسې دویم حکومتي کس وو چې په دغه هیواد کې د ناموس رسالت په قانون کې د کوم قسم بدلون راوستلو پر خبرو وجلې شو. د پاکستان مذهبي ګوندونه دا دریز لري باید د ناموس رسالت په قانون کې هیڅ بدلون ونه شي او د دغه دواړو حکومتي مشرانو وجنه په داسې حال کې مخې ته راغله چې په پاکستان کې مذهبي سخت دریزه ګوندونه په دغه خبره ټینګ ولاړ دي چې د ناموس رسالت په قانون کې به هیڅ قسم بدلون ونه مني.
اوریدونکو تاسو د فرهند وزیر دا ریپورت واورید. د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د سینیټ د خارجه چارو کمیټې ته د وینا پر مهال د شهباز بټی د وژنې غندنه وکړه. نوموړي په عراق او مصر کې پاکلیتونو د بریدونو په اړه هم اندېښنې څرګنده کړې دي. نور تفصیل لپاره د هارون بچا ریپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن د امریکا د کانګرس د بهرنیو چارو د کمیټې پر وړاندې د خپلو سرګندونو پر مهال د پاکستان د اقلیتي چارو د وفاقي وزیر شهباز بټی وژنه په سخته وغندله او د اغله کورنۍ او خواخوږو سره د همدردۍ اظهار
وکړل.
زما په فکر دا یوازې په یو سړي حمله کول نه و بلکې دا د برداشت او د خلکو د عقیدو د احترام په هغو قدرونو یو وار و چې د دغه هیواد بنسټ ایښودونکي محمد علی جنای پرچار کړی دی.
چمپینډ بای محمد علی جنا د فاوندر اف پاکستان.
میرمن کلینټن شهباز بټی سره د کړي خپلې ورستای لیدنې د ذکر کولو پر مهال د نوموړي د جرأت او مړانې ستاینه وکړه او هغه د یو وطن پاله په لقب یاد کړ.
When I spoke with him he was well aware of the drumbeat of threats against him.
کله چې ما هغه سره خبرې وکړې نو معلومه شو چې هغه خپل ژوند ته د پیښو خطرو څخه خبرو. ولې لدغه خطرو پرته په 13 ورځو کې چې کله د پاکستان په حکومتي کابینه کې بدلون راوړل شو او کابینه وړوکې شوه هغه بیا هم د اقلیتي چارو د وزیر په توګه د خپلې دندې په دوام رضامندګي ښکاره
کړه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دغه حکومت نه یوازې په پاکستان کې بلکې په روستیو کې په عراق او مصر کې هم د مذهبي اقلیتونو پر ضد ترسره شویو د تشدد پیښو سخت اندېښمن کړی دی. بل پلو بیا ملګرو ملتونو هم د یوې خبر پاڼې په خبرولو د پاکستان د اقلیتي چارو د وزیر د وژنې لغندنې سربیره له حکومت غوښتي چې د ناموس رسالت قانون په اړه د خپل دریځ په واضح توګه مخې ته راوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشرې میرمن نوی پله د 13 ورځې د واقعې تر څنګ سمود وړاندې د پنجاب د گورنر سلمان تاثیر وژنې ته په اشاره وویل چې دا رقم پیښې نه یوازې د پاکستان دولت بلکې هغه څوک هم چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د حفاظت او ود لپاره کار کوي له تراجیدای سره مخ کوي. نوموړی په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د زور زیاتی په پیښو د هغوی د عبادت ځایونو په ناخوندیتوب اندېښنه ښکاره کړه او د پاکستان په حکومت یې زور راوړو چې د ناموس رسالت قانون عملي کول دی تر هغه وخته وځنډوي تر څو د خپلواکه او بې طرفه کارپوهانو د یو کمیشن له لارې د دغه قانون له نوي سره هر اړخیزه جاج واغستل شي. میرمن پله ویره څرګنده کړه چې که داسې نه وه نو په پاکستان کې به موږ د تشدد د دغه رنګ نورو بدو پیښو شاهدان واوسو چې په ترڅ کې به حکومت ونشي کولی د ولس د بشری حقوقو د حفاظت په لړکې اړوند اصلاحات رامنځته کړي. نوموړی هم دغه راز پاکستانی ولستا د دغه وروستیو پیښو په کلکه د غندلو د اپیل کولو تر څنګ په هغو راپورونو د خواشینۍ اظهار وکړ چې ښایي د پاکستان یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو، وکیلانو او د میډیا مبصرانو د 13 جنوري په میاشت کې د پنجاب د گورنر قاتل ته شاباسي ورکول. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
رسپانه ډون مقاله کې لیکي چې پاکستان کې یو بل کس ته انسانانو د لاس جوړ کړي قانون پر ضد ووژل شو او دا هغه ګنا دا و چې هغه عیسائی و. د مقاله نو ټکی د ګلای اسناورو
د پاکستان ډان رسپانه کې لیکوال نندیم پراچا یو مقاله د اقلیتو وفاقي وزیر شاباز بټي د وجنې پاړه خبره کړې ده او لیکي چې یو بل غږ چې د لانجمن ګستاخ رسول په قانون خبرې کړې وي غلې کړې شو. لیکوال ندی پراچا لیکي چې د گورنر سلمان تاثیر روستو دا دوی ملوی وجنه ده او تر څو به دغه عناصر معصومه خلک حلالوي او وجنی به. لیکوال زیاتوي چې دغه عناصر خو نه د حکومت نه ویریږي، نه هم د ریاست نه او نه هم د هیواد د قانون نه. حکومت ډیر کمزوری دی او د خپل ځان بچ کولو لپاره د دغه عناصرو لخوا بلیک میل کیږي. ندیم پراچالی کې چې د سو کلونو راهیسې د پاکستان په مدرسو، سکولونو او اوس په میډیا دا خبرې کیږي چې دا هیواد د اسلام په نوم جوړ کړی شوی دی او یوازې مسلمانان دلته ژوند کولی شي. اقلیت چې د پاکستان شهریت لري هیڅ حق نه لري او دوی د هیواد د آئین نه په سماجی توګه او په کلتور دی یوازې کړی شي. لیکوال دې پرچا مقاله کې زیاتوي چې اوس د پاکستان په ریاست څوک هم اعتماد نه کوي او هغه خلک هم اوس په شاشي ودی چې پاکستان تکړه لیدل غواړي. لیکوال دې پرچا لیکي چې شاباز بټي نه یوازې په دې خبره وجل شو چې هغه د انسانانو جوړ کړی قانون باندې نیوکه کړې وي، بلکې هغه یو عیسائی هم وو خو سلمان تاثیر هم اقلیت وو. هغه سنی وو خو سیکولر او آزاد خیال وو. لیکوال ندیم پراچا لیکي چې پاکستان کې ټولنو خپل ځان یوازې کړی دی او خپل ګیر چاپیری دیوالونو وهلی دی. لیکوال د مقالې په پای کې لیکي چې ټول مذهبي مسلکونه او لسانی ګوندونه به یو ورځ په دې خبره پوه شي او د خپل صفونو کې به هغه کسان بهر کړي، خو تر هغې پورې به ډیر د شاباز بټي او د سلمان تاثیر په شان غږونه غلي کړي شوي وي او دا به ډیر ناوخته وي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څه وکړم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ دارا کوي نه لګي
او د قبایلي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دې مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. نن سهار د پیښور په کارخانو مارکیټ کې په افغانستان کې میشت د ناټو لپاره په تیلوړونکي یو ټانکر کې یو بمی چاودنه وشوه چې په ترڅ کې په دې ټانکر او خواوشا دوکانونو باندې اور ولګیدلو. په دې پیښه کې د کوم ځاني نقصان رپورټ نشته. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
نن سهار د خیبر او پیښور ترمنځ د کارخانو مارکیټونو مخې ته په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو په یو ټینکر کې بمی چاودنه وشوا چې په ترڅ کې په دې ټینکر او شاوخوا دوکانونو باندې اور ولګېدو. د پولیسو د وینا تر مخې په دې پیښه کې چاته سزانی زیان نه دی رسیدلې، خو ولې ټینکر پکې سره د 50,000 لیتر تیلو وسوځیدو او شاوخوا شلو دکانونو ته یې هم زیان واړولو. د دغې پیښې په هکله باندې یو څو عیني شاهدان مشال ریډیو ته وایي.
عبدالولی دلته مونږ یونایټډ پلازا کې دکان دی، مونږ په جرا کې ناسو چو ناشته ده او په دا کې بس یو درز وشو چې راووتو، بس لوګي شروع و، ټینکر ور اخیستې او ملک تاج مارکیټ او عوامي مارکیټ او خیبر مارکیټ دی ور سره لګ لګ ور واخیست، اوس بس دا حالت دی چې گاډې خو مکمل طور سره وسو تباه شو.
احمد علی دلته دکان دی، دلته اوس ټینکر لاغ دی کې بم کې را خلاص شو چوکي، بس دا یو گاډې اوس نور دا گاډو کې کوکې چوي دا اوس وی سره هغه ملک تاج مارکیټ سره، ملک تاج عوامي مارکیټ سره کومې کوکې وی خلکو هغه ور واخیست، اوس قابو بس لګه مندلې یو گاډې راغله بس ور مړکی کوشش لګیا دی سر مړ شو نور لګیدلې اوس هم.
د دغه پیښې په حق لباندې د پیښور حیات آباد سرکل ڈی ایس پی خورشید وائی
نتیجے سر لاسٹ آواز راگے دھماکے آواز اور سرا یا دم غور لگے ٹینکرس کے مخامخ دغل تلان دینا سورے ناگر داسی معلوم ہے دا دے کسان پلا میگ نے ٹائم بم سیٹ کرے دے او پا سب حاصل بعد دا چکل دینا بلاس شوئے نہ دا بول دی دا بو بیا ون دادا کی تفتیش کی چے یارا دا کم دے کے لگے چالک بولے سنگ لگا خودے کی رڈ رہے ورو دا کنڈکٹر غفلت دے داغی پوجا دا شو دا داغی دا غفلت پوجا شو دا نہ دا اللہ میرا بندے چ جانی نقصان نہیں شو پر ٹائم بندے تا پولیس موبائلز موجود پر ٹائم کال چلے دے دے فائر بریگیڈ دستے کی دا پی ڈی ایم اور سی بیا دا نو سٹی نمبر اغلن.
د ذکر وړ دا چې په تیره هفته کې هم په پیښور رنگ روډ باندې د نیټو په ټینکرو کې د بمی چاودنو له امله څلور تنان مړه او لس ټینکر تباه شوي وو، او د دغه پیښې په اړه لا تر دې دمه چا په خپل غاړه باندې نه دا اخیستي، خو ولې اکثر وسلوال طالبان د دغه بریدونو په اړه په خپل غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اور ادن کو تاسو مشال ریڈیو اور اس پد مشال ریڈیو خبریال سے رد ظہیر نوارو چھ دا پاکستان پا کورنی ورسپانو کی مهم ٹکی سی دی.
نن ټولو مقامی د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو د کشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي د وجن خبر په سرخو کې خپور کړی دی. ایکسپریس، جنگ، نوی وخت، آج، مشرق، دی نیوز، ډان او ډیلی ټایم ورځپاڼې لیکي چې د کشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي پرون د مور د کور نه روانو چې موټر کې سورو کسانو په ډزو ووجلو، او د شهباز بټي د وجن پلا ناقانونه ګرځولې شوې تنظیم تحریک طالبان په سر اغستې ده. ورځپاڼې لیکي چې د مسیحي ډلو مظاهرې په ملک کې روانې دي او د دریو ورځو د غم مانځلو اعلان یې کړی دی. ایکسپریس او نوی وخت ورځپاڼې د شهباز بټي وجنې د پیښې په ترڅ کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خولې لیکي چې ترهګري خطرناک حد ته رسېدلې ده او د دې په بشپړ توګه ختمون لپاره به کوټلي کړن لاره جوړولې شي. د پیښور نه خبرېدونکو ورځپاڼې آج د خیبر پختونخوا د کابینې غونډې خبر خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان اوتی مشرۍ کې د کابینې غونډه کې د پیښور لپاره د درې غټو منصوبو منظوري ورکړې شوه چې پکې د بسونو غټې اډې نشتر آباد پورې فلائی اوور، د نشتر حال نه د باچاہان چوک پورې فلائی اوور، او د چاسدی روڈ نه د بچگی روڈ پورې رنگ روڈ شامل دی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانا د صدر آصف علی زرداری د خلی لیکي چې زبر زر تر زر د پنجاب دوره کوم او ټول ټاکنې به په خپل وخت کیږي او دا چې راتلونکي کال به د ولس د خدمت کال وي. نو موړې ورسپانا د لوبو په حق له خبر له هم اهمیت ورکړې دي. ورسپانا لیکي چې نن به د نړیوال کپ کرکټ لړکی د پاکستان د کینیډا او د جنوبی افریقا د هالینډ سره مقابله وي، او اوس راځو د اداریو نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د کشمیر تپو وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې لړکی لیکلې ده. اداریه لیکي چې تیر ورځ د کشمیر تپو وفاقي وزیر اسلام آباد کې نامعلومه کسانو په ډزو ووجلو. اداریه لیکي چې شهباز بټي ته څو واره د قتل دړکې ورکړې شوې وي او په ده باندې دباو هم و چې خپل دریض بدل کړي، ولې هغه به انکار کولو، او دغه شان نوموړي د سیکورټي غستونه هم انکار کړی وو او ویلي وو چې دته صرف د دفتر په وخت سیکورټي ورکړې شي. اداریه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې اوس د نورو مهمو شخصیتو حفاظتي ګامونه سخت کړي شي او حکومت له پکار دی چې نور د کمزوري مظاهره نه کوي او په قانون په سختي سره عمل وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل اداري لګي چې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دا دعوه کوي چې موږ خپل عملداري ټوله صوبه کې په ځای کړې ده. خو ولې د لونخل د جنکو په کالج د لاسي بم غورځېدو وروسته د حکومت د دې دعوې نه پرده پورته شوه. اداري لګي چې د 1300 مودې راسې د خیبر پختونخوا په مختلفو اسکولونو، کالجونو او د دې سربیره په نورو مهمو ځایونو باندې حملې کیږي، باید حکومت له پکار دي چې د تشو بیانونو په ځای عملي ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لن خبرونه به د فرخنده وزیر نوارو.
په هنګو کې یو ځانمرګي برید شپږ تنه وجلی. د پاکستان حکومت وایي د اقلیتي چارو د مرکزي وزیر شهباز بټي د وژنې پلټنې پیل کړې دي. بلخوا امریکا او ملګرو ملتونو د شهباز بټي وژنه په سخت ټکو کې غندلې ده. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي ویلي واک به نه پرېږدي او په هیواد کې داسې هیڅ لوی مظاهرې نه دي شوي. امریکې او ناټو په افغانستان کې په یو هوایي برید کې د ماشومانو پر وژنه بخنه غوښتې او نن به د سریلانکا په کولمبو کې د پاکستان او کینیډا ترمنځ د کرکټ لوبه کیږي.
لن خبرونه تاسو د فرهنده وزیر نو اوریدل. د خیبر پختونخوا په بنو کې ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول شیر دراز منډیو یو سکول دی چې د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو الوزول شوی. په دغه سکول کې به ګڼ شمېر جینکو زده کړې ترلاسه کولې، خو د نورو قبایلي سیمو د سکولونو په شان دغه سکول هم د ترهګرو ښکار شو. دا چې د دې سکول ماشومان اوس څنګه تعلیم کوي او د خپل سکول نړېدلو په اړه سوای اورو د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د عمر دراز وزیر په ریپورت کې.
د 1300 کالونو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو او بعضې بندوبستي سیمو کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په چاودېدونکو موادو سره د سکولونو الوزولو لړۍ روانه ده چې تر اوسه په یو شمېر سیمو کې په سوونو سکولونه الوزول شوي دي. د سکولونو دورانېدو دغه لړۍ د ضلعبنو په ګڼ شمېر سیمو کې هم دوام لري چې تر اوسه د یو نیم درزن نه زیات د جنکو او ماشومانو سکولونه په بېلابېلو سیمو کې الوزول شوي دي. ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول شیر دراز ماندیو یعنی د شومانو انجونو د سلوارم ټولګي پورې د زده کړو یو سکول د اکتوبر میاشتې په 15مه نیټه باندې د شپې 1 بجه د نامعلومو وسلوالو لخوا په بارودو سره تباه کړی شو. د جنکو دغه سکول د بنو بازار نه په 8 کیلومتره سویلي اړخته ماندیو سیمه کې په کال 2003 کې د سلوارم ټولګي پورې ماشومانو جنکو د پاره شروع کړی شو چې پکې تر 200 پورې د سیمې انجونو تعلیمي زده کړې کولې. د دې سکول ماشومان انجونې د سیمې په نورو سکولونو کې پارزي توګه اوس زکړه کوي. د الوزول شوی سکول یو ماشومه سایما چې په سلوارم ټولګي کې زکړه کوي وایي چې دوی غواړي چې لوړې زکړه وکړي او ډاکټرا یا معلم جوړ شي.
مو ته سکول ډیر خوند کوي. دوام لمبر سره مې فلور مې غوړي چې سکول تر سره هغه ډیر امید ده چې سکول تر سره ماستر یا ډاکټرا جوړ شي. چې د مکاو شلا بز ډیر خپا چې مې سکول یې نړنګ ایس ایم ایس سبق چیرې وي سبق مې نه ول سکول مې ډنګ د مسونې نر ترسي مې حکومت ته یې چې سکول مې زر جوړ
یو بل ماشوم سوناب چې په قاعده کې سبق وای د خپل تعلیمي شوق په اړه صدا سی وای.
میز سکول یا نشته د میز یانس میز یانس لایا سکول مې غوړم مډره مینا د ورچل کې ته سبق زه غوړم ماستر اچي جوړه
د دې الوزول شوی سکول یوازنې معلم عرفت جهان وای چې کله دوی د سکول دورانې دو څخه خبره شوه نو ورته ډیره صدمه ورسېده ځکه چې د 13 کلونو نه دوی په دغه سکول کې ماشومانو ته زده کړې خایي او ورته د خپل کور په شان ښکاري. د دې کلی یو مشر اسرار خان چې په ماندیو سیمه کې دوی د هلکانو او انجونو دپاره سو سو سکولونه د حکومت نه منظور کړي دي غوښتنه لري چې حکومت د دوی په سیمه کې د سکولونو الوزولو مخنیوی مخنیوي سره سره وران کړي شوي سکولونو د بیا ودانې کار پیل کړي.
د مو پلوړ شکیبو هغه داسې د تعلیمي خلک سره ګرځېدل او د میش په کلي شه یه پرایمری سکول چې په اخ سکول شه یو وړ کې اونه وتله ماستر اس لپ چې دا وی د انګریز دا وروي به دغه نه بعد دوام پوزیشن شه مې بابا مې د شزه سکول خلاص یا کینان چې دغه نه ډېر ډېر اس خو ماسترونه جوړشله ولا لام چې سمره سمره خلکونه تلای خپل اواسه دا کوشش مې وکړو چې دغه خلک ته منسه شعور پشه پیدا شي په دغه چې بیس خو بل اچار ونه بغیر د کیتی باډی نه دا بیس دغه پیږي چې دا خلک دا ویلې کوي ویلې بیس دا سکولینه ډنګای.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې پخې پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږه لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. په پاکستان کې د تیلو د بیو د لوړیدو له وجې د کراچۍ ترانسپورټرانو د نن خپل کاروبارونه بند کړي دي. ترانسپورټران وایي چې تر څو د تیلو بیې کمې شوې نه وي نو تر هغې به هړتال جاری وي. نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورټ کې راکوي.
کراچۍ ترانسپورټ اتحادیه مشرانو ارشاد بخاری او سید محمود افریدی په ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې په ملک کې د تیلو بیو د لوړېدو په ضد نن د زیارت ورځې څخه ترانسپورټران په کار بندیز لاس پورې کوي او چې تر څو حکومت د تیلو بیې راکمې کړي نه وي تر هغې به دوی خپل احتجاج ته دوام وربخي. د یادې شوې اتحادیه مشر سید محمود افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې د احتجاج لاملونه دې ټکو کې بیان کړل.
مو په بغیر موینه مده هړتال ته پر وزو ولې چې دا ډیزل دومره ګران شو چې دې کې موږ غاډي چلاول نو اوس ډیر مشکله شولو او څو پرې چې دا ډیزل واپس نیرته نو مو هړتال بنې نه مو اوس دته باندې چې کوم هړتال شوه دی یا کوم مو یونین فیصله کړی دی هغه مو ډیزل کمې دوه لپاره کړی چې څومره پرې ډیزل نه وي کم شي نو مو دا هړتال نه واپس نه رځو هړتال به برقرار دي. دا چې دې دوه تعداد تقریبا 18-19 جوړیږي دې کې بسونه دي مینی بسونه دي کوچونه دي اور یہ سارا سارا مسرا ایئر کنڈیشن اور نان ایئر کنڈیشن جو حیدرآباد اور سکھرا پر چلے گی هم به موږ حمایت اعلان کړو او هم سره په میټینګ کې ناستو او هم یو کوم غاډي بند شو.
د ترانسپورټرانو د کاربندي زروستا د کراچۍ خار لټولو سرکونو څخه د سورلو بسونه تری تم دي او سرکونه خالی خالی په نظر راځي چې له عمله یې خلک د سخت ستونزو سره مخ دي. د سورلو بسونو نه علاوه د کراچۍ څخه د ملک نورو برخو ته مالوړونکو گاډو اتحادیه آل پاکستان ګډز ترانسپورټ هم د نن څخه کاربندي اعلان کړی دی چې له وجې د کراچۍ څخه د ملک نور برخو ته مال وړونکو لارۍ په مکمل توګه بند دي. هلته بیا د سند صوبې د ترانسپورت وزیر اختر حسین جدون ویلي چې د ترانسپورټرانو د شکایتونو ختمولو په حق لا د هغوی سره په تماس کې دي.
سلسل پرون نظر علي سره تکي ما چونکه دا خو پورا پاکستان لکه ټول صوبو کې ترانسپورت چلےږي او ټول صوبو ترانسپورت باندې اثر دي او بالا لغیا د کراچۍ د دې اوس په کار دي چې موږ سره داسې موږ کې تعاون کړی ولې چې موږ سره همیشه تعاون کوو چونکې هغې بس یو ورځ چې بھائی آئل پرائز کم شي نو هغه خو فیډرل سبجیکټ هوګرا مسله ده او بیا هم چې په دې باندې او ما چې هغې کې صدر صابر چې موږ په دې نظر ثانی کړو.
اختر حسین جدون زیاته کړه چې پوره پوره هڅه کوي چې ترانسپورټران په دې راضي کړي چې کاربندیز ختم کړي او د کراچۍ خاریانو ته د ترانسپورټ د کاربندیز څخه اوختي مشکلات زر تر زره ختم کړي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لار ده؟
تصوف چه ده دا اللہ تا درسیدو یو نیغ او لند لار ده.
عرفان چه توایی؟
عرفان او تصوف ده زان پیجندن او ده خدای پیجندنی سوی؟
ده سولی او بشردوستی لپار تصوف سرولو بولای سی
د انسانیت د خېګړې د پاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملګری ملتونه وای پاکستان یو داسې هیواد دی چې د سکولونو پر ځای اوه چنده زیاتې پیسې پر وسلو خرڅوي. سازمان په خپل نوی خپور شوی رپورټ کې وایي چې په سیمه کې روانې جګړې په خیبر پختونخوا کې یوازې په کال 2009 کې شپږ لکه ماشومان اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د دې رپورټ نور تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو.
د ملګرو ملتونو د زده کړې د ټولو لپاره د څار د ادارې د کال 2011 رپورټ وایي چې په پاکستان کې د وسلوالې شخړې په تعلیم اثر بيخي لپامه غورځول شوی دی. د رپورټ په وینا د کړکېچ غریبي نور زیاتوي، معاشي او د هیواد مجموعي پرمختګ مخه نیسي. رپورت په خیبر پښتونخوا کې د هغو سیمو ذکر کوي چرته چې په کال 2009 کې د جګړې او بې کور کېدو له وجې څخه شپږ لکه ماشومان یو کال یا تر دې زیات وخت سکول ته په نتلو کې ځای کړی دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورت زیاتوي چې د نجونو او هلکانو پر سکولونو باندې د بریدونو بیلابیلې وجې دي. په دې کې یوه وجه دا هم ده چې وسلوالې ډلې فکر کوي چې دغه سکولونه د ریاست قوت زیاتولو کې رول لوبوي، ځکه نو د دوی په فکر سکولونه په نشه کول جایز دي. رپورت وایي چې د امنیتي ځواکونو په سکولونو کې اوسېدل د ریاست مخالفه ډلو لخوا د سکولونو په نشه کولو بل وجه ده. رپورت وایي چې په دې وروستیو کلونو کې داسې فکر کېږي چې مذهبي مدرسې داسې ځایونه دي چرته چې د ترګرو د پیدا کولو کنجاش پکې زیات دی. خو د رپورت په وینا داسې ډېر کم شواهد دي چې دغه خبره سمه تایید کړي. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور سازمان د پاکستان د فوج خرچ او پرو پرایمری سکولونو باندې د ریاست لخوا خرچ له یو بل سره پرتله کوي. رپورت وایي چې پر فوج ډیره زیاته خرڅه کیږي او کچرته د فوج د خرچ پنځمه برخه هم په سکولونو ولګیږي نو دوی به د پرایمری تعلیم نړیوال معیار ته ځان ورسوي. د ملګرو ملتونو دا رپورت یو بل موضوع هم څېړي او هغه په پاکستان کې په اردو ژبه د تعلیم ورکول دي. رپورت وایي چې په پاکستان کې شپږ لوی او اته پنځوس وړې ژبې ویل کېږي، خو په اردو ژبه کې زده کړې خلکو ته د پردیوالي احساس ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په پاکستان کې 80% کسان داسې دي چې تر 15 کالو کم عمر لري. خو د رپورت په وینا په روانه جګړه کې لیدل شوی چې په وسوالو ډلو کې ځوانان په زیات شمیر کې دي. د ملګرو ملتونو د رپورت په وینا په کال 2009 کې د 8 او 14 کالو په منځ کې 59% غریب ماشومان له سکولونو بهر، خو پښتمنو کورنۍ کې دا فیصدي 15 وه.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی او سکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په ودونو کې د هر چا زړه غواړي چې په خنخه کارت یو چاته د خپلې خاده بلنه ورکړي، خو د ګرانې په دې دور کې ځینې خلک د کارډونو له لوړو قیمتونو شکایت کوي، خو ځینې خلک بیا د نورو بلنو ترڅنګ د واده بلنې هم د موبایل د میسیجونو له لارې کوي. په دې هم اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد له څو تنو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
کله یو پلوه د ودونو سیزن پر مخ روان دی نو لبل پلوه د پیښور په قصه خانې بازار ډکی نالبندې کې کارت لورون کې د بازار له نشوالي شکایت کوي. بلال کارت سنټر چې د تیرو 16 لسیزو راهیسې د ودونو د کارت عمده مرکز دی، مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو راهیسې بازار سوړ دی.
سلیخ کلو شو دلته کار کې
مونږ سره جی کم ورټی ټول اردان جی کم دی هغه درې نیم سو روپیه سیکړه نه والے ستر هزار روپیه سیکړه شته. ډېر زیات جی کم خلک غالي دس روپیه کار یعنی هزار روپیه سیکړه بارہ سو پندرہ سو بس دینه زیات جی کم دی سوګ نه راځي. یو نیم گاګ چې د کال کې راشي هغه قیمتي گاډ علی یا میاشي راشي بازار بس تقریبا دوه کلو خوش ہو جی ډېر زیات سلو دی د دماکو په وجه حکومت پالیسیانو په وجه ډېر زیات ډیسټربنس دی ټیکس په وجه.
یو تن چې د کار تخیستلو لپاره ډکی نالبندۍ ته راغلی او د کارتونو لګرانې سر ټکوي.
معلومه مې دې زرا غلې او ما کارونه غشتو د پاره دلته شراغه مې رم زين کې ست عادت ساتلو ول دوه کارونه بوله خدل تر ټونه انتهایی اوچت دي. کم از کم کار شګوري نو عام نارمل رینج ولا چې کندي 8-10 نه بره دي. کور نه یو سوچ کول او شهر 500-600 کار به جوړ کو چې دلته مریټو کا تو اندازه مو غسته د ټونه ډیر زیات اوچت دي. منګې ډیر زیات دار یو شو اوچت دي.
په خو به د کلو او باندو په کچه د غم خاده خبر د کلی د خدمتګار په خله کور په کور رسیدو. خو اوس چې خاري کلتور تر کلو غزیدلې نو د کلو خلک هم د واده لپاره کارتونه چاپوي. ام دې خبرې ته په اشاره کولو سره یو کلیوال وویل
زمانو نور الحق دی مخکې بدا شي چې کور کلی کې به واده ملک ناظر ته لس ورکه هغه به کور په کور ګرځېده او خلک به خبرول چې سبا واده دی تاسو دې ځای ته راشه. اوس چې وګورو دا والا کارتون ځان ډېر خرچه ده.
خو یو تن زلمی بیا په دې باور دی چې داسې وخت ډېر ژر راتلونکی دی چې د موبایل د میسجونو یا پیغامونو له لارې به ډېر خلک د ودونو بلنې لیږي او د کار چاپولو روایت به له منځه لاړ شي.
زمانو عبدالله دی زه به دې باور یم چې راتلونکي کې به چې دی د واده کارډونه ماډونه او شینه دا هم نو څوک نه چاپ کوي او دی په ځای هم خلکو یو بل د میسجونه لیږي. اس ام اس کاسټر په نوم باندې او دغه راغلی سافټویر هغې په ذریعې باندې بس خلک ټول صرف ټلیفون نمبر یې ولیږي او په یو ځای باندې ټولو خلکو د میسج ولیږي. نو همدغه رنګه چې دی د نیټ په ذریعې باندې ایمیلونه به لیږي او بلته د کارډونه دغه به ختم شي.
خو یو شمېر خلک بیا په دې نظر دي چې په پښتني ټولنه کې به د موبایل او یا انټرنیټ بلنو ته د کارت په وړاندې ترجیح ورنکړی شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.com.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس وخت شوی دی د اونیس پروگرام پلوشا چې زموږ همکارا فرخنده وزیر تاسو لپاره جوړوي. نو راځئ چې غوږ ورته وکړو.
پلوشا
پہر کور کے دچا لور دچا خور دچا مور دا
او دچا دزل ٹکور دا
دا سولی بیا را گیر پدی اور دا درسمونو رواجونو پجالونو
تا تھڑلی ما تھڑلی کور پکور دا
نن یہ واور پدی غک کی چی کبھی کمی پختنی ہم لتانا ہم لمانا رات غک کیک دا اگرانا
پلوشا
اوریدونکو ستاسو پروگرام پلوشه کې مو زه فرخندا وزیر هرکلی کوم. د ټولو اول رازو د پښتونخوا صوبې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ وزیر ستاره ایاز د مرکې دویمې برخې ته مشال ریډیو چې کله د هغې نه دا وپوښتل په تیرو وختونو کې د ښځو لپاره او خاص کر د پوځي عملیاتو له امله د بېکوره شوو مېرمنو لپاره څه کارونه وکړل، په ځواب کې ستاره ایاز وایي
دا ځان چې کوم د پښتنو کوم کلتور دی دا زمونږ چې کوم د اسلام ان کوم موږ یو لمت اسلام بیا کړی دی د خلکو لپاره موږ د خپل دین موږ کله دا نه دی وکړي چې بس خځه دی راوځي یا مغربي چې کوم د هغه روایتونه دي هغه دي فالو کې موږ یو غوړ چې هغه دې هم د دې روایت په دنه ته کې چې خپل کورونو کې دنه کوم هنري سکی هغه دې چې تعلیم ډیر زیات ضروری دی چې په کلو کې کوشش تاکړي چې په کلو کې موږ سکولونه ورته کولو کو ورسره ورسره موږ هغه انفارمل سکولونه خځو د پاره کولو کو ځکه چې موږ چې د مور غېږ چې دا غړوندې سکول دی چې مور پاره نفته شي نو هغه به یو تل نفته کام کې نه جوړېږي. او دې وخت کې چې موږ ګورو چې هر طرف ته یو بدامني ده یو د پیسو دا به وو چې پیسو پسې نیو منډه ده هر یو کس چې دی هغه په مزغو باندې بوج دی که به مونږ ورته چې څه خو څخته دی چې د عمل نشته دی په زمونږ سیمه کې هغه دی د دې وخت کې د ښځې یو خاص ذمهواري ده د ښځې یو خاص حیثیت د دې وخت کې او هغه مونږ هغوی سره کار کوو او هغوی ته مونږ هغوی ذمهواري ښایي چې ستاسو دا د ذمهواري دي نو هغه انفارمل چې کوم سکولونه مونږ لکه مازدیګر وخت کې د دوی په کلو کې د دوی کورونو کې دننه ورنه مونږ شروع کړي دي په سره سبق هم ښه ورسره آګهي مو ورته ورکوو چې دا دی چې دا ستاسو یو دې وخت کې تاسو دا یو ذمهواري ده چې خپل بچو ته تاسو ښه سبق ورکړي د امن سبق ورکړي د صبر سبق ورکړي چې اسلام ورنه ورکړي چې اسلام کې مونږ ته سخیلې شوي دي نو په دې ټولو باندې دې وخت کې مونږ کار کوو بیا هغه ښځې چې کوم کورونو کې خپل کاروبار کوي بیا دي هغې له مونږ لارې ورکوو چې د هغې هغه کاروباري چې کوم سیزونه جوړېږي چې هغه هغې مختاراری او هغه سره پیسې جوړ کی چې هغه کله پیسې په خپل لاس کې راشي نو هغه ښځه به اوتوماتیکلی دا کولی شي هغه به خپل بچی سکول ته لیږي هغه خپل بچی له صحت مرکزونو ته به لیږي نو کوشش زموږ دا دی چې دا نن سبا تاسو به اوري هوم بیس ورکر کورونو کې چې کوم لاس ته ښځې دي بیا موږ د پیلانی و پایلی تغام شروع کرن سوابه مردان او پی خبر کی یا امرجین که کنم که خود اخبر کم داره یا بودی کار که دیشی چه غیر پاره کاغه تیلیفون او که نمونگ کوشش کن چه غیر نحل کن او غط ام لکر دمورو که در وقتی که غط پوری سم را داره مسئلی اغا با مونگ و نحل کن او اغای مونگ تا بیاق دیوانی کال کولیشی اغا با انشانه در مارش ما اغا اون شروع شی در اغای دپاره
ستاره پا داغ صوبه کی کار کون که خزی هم یاشمیر مسئلی لری د دوی لپاره آیا هم تاسو کارونه کوي
مونږ د ډاکټرانو خزو مسئلی دي د نرسانو مسئلی دي هغه لپاره کار نه ساتي یعنی کیږي چې بیا دې زمونږ نه چې کوم کاروباري څه غټه توګه باندې کوم کاروبار کوي کله خزو د غي مسئلی دي هغه موږ سره لاس دي هغه نو مو حل کړی دي د بزنس سنټر ورته کولو کړی دي چې هغه خپل بزنسونه نه سبا تاسو په کمپیوټر دوا دي کمپیوټر مورته دي فاکسونه مورته دي اګزیبیشنز ورته کولی کیږي چې دا پښتنو خزو کې چې کوم ټالنټ دی موږ چې هغه موږ راو باسو او هغه موږ استعمال کوو او هغه د پښتونخوا لپاره په ښه توګه باندې استعمال
شي ښه ستارې تاسو خو دغه ټول کارونه یاد که خو په دې تیر وخت کې داسې کوم یو کار و چې بس تاسو دا غوښتل چې دا کار دې زر تر زره وشي
هغه د ښځو کمیشن و او هغه شکر الحمدلله دې کال کې هغه موږ جوړ کړو او هغه اوس پوره فنکشنل دی
ستارې ایاز حکومت هرې مسلې ته په داسې حالاتو کې او بیا د فند د کمی له وجې اکثر نشي رسیدي او بیا که خیبر پښتونخوا ته وکتلی شي نو دغلته د بدامنۍ سره سره یو شمېر نورې مسلې هم دي کله چې تاسو یو داسې تن یا یوه ښځه که سړی وي او که ښځه داسې تاسو ووینئ چې تاسو غواړئ چې مدد یې وکړئ خو فنډ یا پیسې بیا نه وي نو په دغه صورت حال کې بیا تاسو لکه څه کوئ او په زړه مو څه تېرېږي
کم حالات دی پا دیکی فاندی نا یا پیسا ما خبر خوشیش دیم چیز پا دیکی پیسا که کار او کما و خر کتا اغا او رسی دی نو او سپور زغر خپل حکومتم شکریا دا کما دما چیز منسٹر صاحب چی دی چی کلا ور تما سلا سی مسالا مخیطا کرد دا با اغرا تا نانی دی کرد اغرا تا اغا آو کردی دی او خوشیش کردی دی چی اغا مسالا را تا حالشی خود بس آستا یو دا غرا کما چی مونږ دلته کې په پوره پښتونخوا کې د حکومت د لاندې دا چې کوم ښځې د کورونو نه راوتي دي کارونه کوي لکه ډاکټرانې شوې استادانې شوې نرسانې شوې یا کارخانو کې چې کوم خلک کارونه کوي د نور ښارونو نه راغلي د هغې د اوسېدو دپاره ځای نو پرایویټ خلکو به وو هغوی به هاسټلې جوړې کړې خو حکومت دغالې وه نو مونږ هغې نه غوښتنه وکړه یو هاسټل خو مونږ کولا وکړو خو هغه د کرایې په کور کې دی چې کوم د مونږ زیاتې ښځې نه شو ساتلې د شل پنځه دېرش کسانې په کې ساتلې شو نو هغه مونږ داسې کیسه سره وکړو چې هغه مونږ د پرایم منسټر نوم پیسې غوښتلې نو اوس مونږ ویل ځمکه اخیستې ده خو چې کوم حالات زمونږ د صوبې دي یا کوم حالات مونږ هغلته کې ګورو اسلام آباد کې نو مونږ ته دغه نه لګي چې هغه څکه به دومره پیسې وي چې مونږ ته د ځمکه باندې بلډنګ جوړ کړو نو دا زما دپاره بیا ډېر غټ دغه نه مونږ اوس سیم صاحب زمونږ د خدای ولې چندل چې اگر راته نه نه دي کړو ما ته خدای حالات پته ده چې بلډینګ دومره غټ به څنګه جوړیږي. نو هغه مونږ اوس د جاپان حکومت نه درخواست کړی دی ورته چې کدا تاسو مونږ ته دغه کدا تاسو مونږ ته راکړي. نو کوشش هم دا دی چې کدا هغه نه واغسته نو دی کې به مونږ دا بلډینګ پکې وکړو.
بلوشه
د تیونس او مصر روستو په یو شمیر عرب هیوادونو کې د اولس لخوا د حکومتونو خلاف مظاهره روان دي. دا چې د دغه بدلونونو له عمله بعد د خزو په ژوند کوم اثرات وغورځيږي په دې ریپورت کې اورو. په واشنگتن پوسټ کې ایسوبل کولمن لیکي په تیونس کې لسګونو خزې لارو کوسو ته راووتلې او د خپل هیواد د ښه مستقبل لپاره یې د حکومت خلاف په مظاهرو کې برخه واخیسته. او دا شان په مصر کې هم خزې د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک پر ضد مظاهرو کې غلې پاتې نشولې. په دغې دواړو هیوادونو کې د شرعي نظام چې د اسلامي قانون او قرآن مطابق وي خلک یې په حق کې دي، خو دا چې دغلته بیا ښځو ته را حقوق حاصل دي یوا د فکر وړ خبره ده. لکه د مثال په توګه په مراکش کې د یوې جنۍ د واده عمر 18 کال دی او په سعودي عرب کې یوا اتکلن جنۍ یو بوډا سړی ته هم واده کېدی شي چې هیڅ بد خبره نه ګڼل کیږي. بلخوا په عرب هیوادونو کې داسې مشران هم شته چې غواړي څنګه د شرعي نظام او جمهوریت په رڼا کې د ښځو مسلو ته پام وکړي. نو دلته په عربي نړۍ کې به د کوم قسم بدلون راوستل پر وخت دا هم ډیره ضروری وي د ښځو په حقوقو بحث وشي. په تیونس او مصر کې هغه قانون چې د ښځو سره تړاو لري د منځني ختیځ د نورو ملکونو په نسبت مثبت رول لوبوي. بلخوا په عراق، بحرین، یمن او لیبیا کې چرته چې ناکلاري روانه ده او د څه قسم بدلون پر وخت بیا ښځې د یو غیر یقیني صورتحال سره وړاندې دي چې داسې فکر هم کوي که چېرې د دوی په هیوادونو کې یو ممکنه بدلون راشي نو له هغې وروسته به د دوی څه کیږي، آیا دغه به د دوی لپاره دوستانه وي او کنه. لیکوال وایي که په دې اړه د تیونس تیر وخت ته وکتلی شي نو د ازادۍ سم دست وروستو د تیونس د هغې وخت ولسمشر حبیب بورقیبه چې یو سیکولر حکمران وو په هغه وخت کې یو آزاد خیاله پالیسي خپله کړې وه. ښځو ته یې د سړو سره یو شان د طلاق حق ورکړی وو، زیات ودونه یې ختم کړي وو، د واده لپاره د عمر حد ټاکلی وو، د خاندان د منصوبه بندۍ په اړه هم خلکو ته څه لږه ډېره ازادي ورکړې وه، او لکه د ترکیې د مصطفی کمال په رنګ خلکو ته یو شمیر د ژوند تیرولو او د رای د اظهار ازادي هم ورکړې وه. او دا هغه وجه ده چې د تیونس ښځې اوس د تعلیم په میدان کې ډېر پرمخ تللې دي. او د زین العابدین بن علي په وخت کې دا یوه غیر معمولي خبره نه وه چې چارواکو به د خلکو نه د منز او داسې د نورو کارونو په اړه پوښتنې کولې. خو اوس به آیا تیونس د یو څنګ قانون لاندې راځي یوه مهمه پوښتنه ده. او د مصر حالات هم په دې لړ کې څه بدل نه ښکاري. تر اوسه په هغه ډله کې یوه ښځه هم نه ده شامل کړل شوې چې د مصر د آئین د بدلون لپاره جوړه شوې ده. ایمان بایبرز چې د مصري ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کوي وایي دوی د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او د دوی په آئینی بدلونونو او دا شان یو شمیر نورو مهمو ملکی کارونو کې د برخه اخیستلو لپاره په پوځي شورا کې یو درخواست داخل کړی دی چې څه 1,200 کسانو لاسلیک کړی دی او زیاتوي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خلکو رای راټولول یوه غټه خبره ده. ایمان وایي که حالات څنګه هم وي خو دوی به د خپلو حقونو لپاره جنګیږي. کله چې په عراق او افغانستان کې ښځې د بدو حالاتو سره مخامخ شوې او دوی د مذهب په نوم د بنیادي حقونو نه هم محروم کړل شوې نو دلته دا خبره هم ډیره مهمه ده. د تیونس او مصر ښځې هم پر دې ځانونه خبر کړي. اکثره د داسې بدلونونو وروستو د هغوی په حقونو د یو خاص مقصد لپاره سودا کیږي. او اوس یو بل رپورت. ریما چې د پاکستانی فلمونو یو وتلې هنرمند ده، د پاکستان د ځنګلي حیات ته حفاظت او په دې لړ کې په خلکو کې د شعور پیدا کولو لپاره د حکومت لخوا سفیر ټاکل شوې ده. په دې لړ کې د پنجاب په لاهور ښار کې په یو دستور کې هغه د ځنګلي ځناورو د خوندي ساتلو، د دوی د نه وژلو او دا شان د یو شمېر ځناورو د نسل د ژوندي ساتلو لپاره د خیر ښېګړې سفیر ټاکل شوې. هغه د لاهور د چړیاګر نه د خپل کار شروعات وکړل. ریما وای غواړي په پاکستان کې د ځنګلي حیات د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي او زیاتوي هغه د اوسه دوه بچي هم په کور کې پاللي او ډیره مینه ورسره لري. د پاکستان په یو شمېر برخو کې په ځنګلونو کې مختلف قسمه ځناور ژوند کوي او اکثره یې خلک کار هم کوي، چې له امله د یو شمېر ځناورو نسلونه په ختمېدو دي. او ریما وای هڅه به کوي د ځنګلي حیات په اړه په خلکو کې پوهه او شعور پیدا کړي او د دوی د ژوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د مشال په خبرونه کې د دې اونۍ پلوشه تاسو واوریده. اجازه غواړم. د خدای په امان.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او